Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د آزادی رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د مریض 1398 د حمل څلورمه او د میلادي 2019 د مارچ 24مه. د افغانستان ولسمشر د تاوتریخوالو له زیاتېدو سره سره سولې ته خوشبینه دی. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې د اوروزګان د پخوانی وکیل د جنازې مراسم بنن تر سره شي. د امریکا کانګرس ولسمشر ډانلډ ټرمپ او خلک د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د څېړنې د راپور خپرېدو ته انتظار دی او په فرانسه کې پولیس یو وار بیا د امنیتي تدابیرو سختېدو ته اړ شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په ولسی جرګه کې د اوروزګان د خلکو پخوانی وکیل عبید الله بارکزی بنن یک شنبه خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام په هغه وسلواله حمله وغندله. غنی په کابل کې وی غونډې ته وویل
جنازه بارکزی په مراسم خاص انشاءالله تعالی تدوین خواهد شد.
د بارکزی صاحب جنازه به په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه کورنۍ او د افغانستان سیاسي کورنۍ په تیره بیا ملي شورا ته تسلیت وایي. عبیدالله بارکزی پرون د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې ناڅرګندو وسلوالو وویشت. پر هغه د حملې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. د کندهار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي تښتېدلي او د پیښې په اړه څېړنې کوي. د هلمند والی وایي د بزګر د ورځې په میله کې د پرونی حملې په اړه څېړنه کیږي. جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل د څارنوالۍ ملي امنیت قمندانۍ او ملي اردو هیئت ترتیب شوی څو دا مسأله تعقیب کړي چې څرنګه دښمن وتوانېده چې داسې مراسمو ته لاره پیدا کړي. په هلمند کې پرون د کرزي په لوبغالي کې دوه چاودنې وشوې. په چاودنو کې څلور تنه وژل شوي او څلویښت تنه نور ژوبل شوي دي. د غزنی والی وایي چې د خلکو کم معلومات، ځینې ناسم باورونه او امنیتي ستونزې په دې ولایت کې د نجونو د تعلیم مخه نیسي. وحیدالله کلیمزی دا خبره پرون په غزنی کې او د افغانستان په نورو سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره په یو وخت ازادي راډیو ته وکړه. د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم په غزنی کې 1500 زره کوچنیان ښوونځیو ته له تګه محروم دي چې لویه برخه یې نجونې دي. د غزنی والی وحیدالله کلیمزی په دې اړه وویل
د غزنی ولایت په ځینو ولسوالیو کې خزینه ښوونکي شتون نه لري. ناامنی هم تقریبا یو عامل دی او په ځینو مناطقو کې متاسفانه د خلکو د آګاهۍ سطحه کمه ده، مانع د خویندو د زده کړو شوي.
ملګري ملتونه وایي چې تېر کال په افغانستان کې 3,000,000 افغان ماشومان ښوونځیو ته له تګه محروم شوي وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې له تعلیمه د محرومو کوچنیانو په سلو کې اویا نجونې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو له لاسه د وروستني کلي د وتلو هرکلی وکړ. د سوریه په باغوس کلي کې د دې ډلې ماته پرون شنبه اعلان شوه، خو ټرمپ وویل څو چې د افراطي ډله په هر ځای کې ماته خوري امریکا به ځیر اوسي. ډانلډ ټرمپ پرون په یوه بیان کې وویل موږ به له خپلو شریکانو او متحدانو سره کار کوو څو دا افراطي ډله بشپړه ماته شي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا متحده ایالاتونو ملاتړ کوي د شنبه په ورځ وویل د باغوس کلی چې په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمه وه بالاخره آزاده شوه. د امریکا کانګرس ولسمشر ډانلډ ټرمپ او خلک د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د څېړنې د راپور خپرېدو ته انتظار باسي. رابرټ مولر په دې اړه چې روسیې په 2018 میلادي کال د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې کنه څېړنې کړې دي. مولر په دې اړه خپل راپور د مارچ په 22مه نیټه د امریکا عدلي وزارت ته وړاندې کړ. د راپورونو له مخې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون شنبه د دې سند په کتنه پیل وکړ. ډونالډ ترامپ چې د مولر پر کار یې سخت انتقادونه کول هم د راپور د خپرېدو په درشل کې څه نه دي ویلي. ولسمشر ترامپ پرون په فلوریدا کې د ګلف په خپل کلب کې و. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د امریکا د استازو جرګې تر 160 زیاتو دیموکراتانو پرون په ټلیفوني کانفرنس کې خبري وکړې. اسوسییټډ پریس د پټي سرچینې په حواله ویلي چې د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی دیموکراتانو ته ویلي چې دا معلومات باید کانګرس ته داسې وسپارل شي چې د هغوی په عام محضر کې بحث وربندې کولای شي. او په فرانسې کې پولیسو یو ور بیا د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکړ. دا کار ځکه شوی چې د زیړو واسکټونو اعتراض کوونکو پرون شنبه بیا خبرداری ورکړ چې اعتراضي مظاهره به وکړي. د فرانسې پولیس هڅه کوي چې په پاریس کې د داسې حالت مخه ونیسي چې تیره اونۍ د مظاهرو په وخت کې رامنځته شو. د پاریس، مارسل، نیس او روین ښارونو په مرکزي سیمو کې پر مظاهرو بندیز لګول شوی دی. و بجیا اوش پنج دقیقی شوی تسیز مجخل آزادی رادیو آوری. ولسمشر غنی وی د جګړو زیاتیدار د سولې د مخکې دا ډول جګړې زیاتی شي. خو د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په جګړو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتیدو اندېښنه شي. پرون هم په هلمند کې خونړۍ چاودنې وشوې. د دغه ولایت والي په اړه وایي
دا ظالم وحشي او بزدل انسانانو وکولای شو چې په شکل د اشکالو دوه عدد بمونه په داخل د پروګرام کې دننه کړي.
په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو خو زده کوونکي د کتابونو له کموالي شکایت لري.
اول صنف مې ویلې دوم صنف ته کامیاب شوم. اول صنف کتابونه مې خپل اخیستي، دوم صنف کتابونه خپل اخیستي.
د فراه کاروانګر وایي د عنابو تولید دوه برابره شوی.
پروس کال موږ تقریبا 1800 ټنه عناب درلودل او سږ کال مو د عنابو حاصل 3600 ټن ته رسیدلی.
د یو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پاڼې پته ده azadiradio.com. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر سولې مخکې تل تشدد زیاتیږي. دا خبره پرون شنبه په کابل کې وی غونډې ته وکړه. د شاغلي غنی د سرګندونو جزئیات د فرشته جلال زی پراپور کې ووري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو یا د خپل حکومت د کومې بلې مخالف ډلې د نوم د اخیستو څخه پرته وویل د تشدد د زیاتېدو هدف په ډیرو مواردو کې د زیات امتیاز ترلاسه کول دی. جمهور رئیس غنی وویل دا باید زموږ د دایمي ویرې سبب نشي.
ای باید موجب ترس دایمي نشي. تمرکز
غواړي، اصول غواړي. دا حرکت تر ډیره حده د زیات امتیاز اخیستلو لپاره کیږي. خو په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي علي اميري وسوالو طالبانو ته اشاره کوي. اميري په دې باور دی چې وسوال طالبان د امتیاز ترلاسه کولو نه بلکې د ولسمشر غنی پر حکومت ته زیات فشار راوستلو پر ټکی دي.
چون امتیاز لازم را فعلا طالبان داره است.
علی اميري وايي طالبان لازم امتیازات لري، هغوی هم پر ډېر ساحه واک لري، هم په منطقه کې په نسبي ډول زیات سیاسي مشروعیت ترلاسه کړی دی. په نړیواله کچه هغوی له امریکا سره مذاکرې کوي او له روسانو سره په تماس کې دي. پاکستانیانو تر بل هر وخت طالبانو سره همکاري لنی کړي او تقریبا مواجه شکل ورکړی دی. له دې امله طالبان د سیاسي امتیاز ترلاسه کولو لپاره لکه څنګه چې ولسمشر غنی اشاره ورته کوي هغسې اړتیا نه لري. طالبانو کلایوی خپل امریکا سره مذاکره کوي، لبل پلوی پرته لدی چې رسمن د پخوا په څیر پسرلنی عملیات اعلان کړي حمله زیاتی کړي دي. وسوال طالبانو پرون په هلمند کې د حمید کرزی په سټډیوم کې د خبرګو چاودنو مسؤلیت واخیست. په هلمند کې د بازګر پر جشن په پرونی حمله کې تر 40 زیات کسان زخمیان شوی دي. د هلمند والی محمد یاسین پرون لازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې 40 تنه په دې حمله کې ووژل شو. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سویل لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد له طالبانو سره د مذاکرو د ورستی دور په اړه په واشنگټن کې په خبرو بوخته. هغه د جمعې په ماخوستن پر ټویټر ولیکل چې د روسیې، چین او اروپایي اتحادیې له استازو سره یې په واشنګټن کې کتلي او د افغانستان د سولې په اړه یې خبرې ورسره کړې دي. خلیلزاد په یوه ټویټ کې ولیکل، موږ د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لرو، ټولو افغانانو ته سوله او داسې افغانستان غواړو چې موږ ته د تهدید سرچینه نه سي. زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د مذاکرو وروستی دور د مارچ په 12مه نیټه پای ته ورساوه. خلیلزاد وویل چې په دې خبرو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د تروریزم پر ضد د مبارزې د تضمین په اړه د یو توافق مسوده منل شوې، خو هغه پر ټویټر ولیکل چې پر هیڅ مسله نهایي توافق نه دی شوی. د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکرو کې لا هم د افغانستان د حکومت ځای تشته. کابل په دې منځ کې د مشورتي لوی جرګې جوړولو هڅې پیل کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حمل په درېیمه نیټه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې جرګه کې به د ټولو افغانانو استازي ګډون کوي، لکه څنګه چې حکومت وایي مشورتي لوی جرګه د ثور په نهمه نیټه جوړیږي.
و موردل چې د افغانستان ولسمشر وایي چې تر سولې مخکې تل تشدد زیاتیږي، خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په جګړو کې د ملکیانو پر وژل کېدو اندېښنه ښیي او وایي چې د ملکي تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د دغه کمیسیون اجرایي رئیس موسا محمودي ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په لومړیو دریو ورځو کې په کابل، هلمند او کندوز کې ملکیانو ته د مرژوبلي اوښتل شوی چې د جګړې شکیل خواوی د خلکو خوندیتوب ته ژمن نه دي. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور واوري.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د روان مریض کال پیل ملکیانو ته د اوښتې مرګ شوبلې پلوه خونړۍ بولي، وایي چې دغه وضعیت باید دوام ونه کړي. د دغه کمیسیون اجرایوي رئیس موسا محمودي وایي چې د روان مریض کال په لومړیو درې ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې ملکیانو ته د مرګ شوبلې اوښتل خلک اندېښمن کړي دي. ښاغلي محمودي د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په ملکیانو حمله وغندلې او زیاته کړه چې وروستۍ پیښې د ښیي چې ښکېلې خواوې د خلکو د خوندیتوب په برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي.
ما د شروعي سالي تلفات داشتیم.
دی وایي موږ د تیر کال په سیر د دې کال په پیل کې هم مرګ شوبله لرله. د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره په پالیسیو کې د بدلون کومه اراده نه لیدل کیږي او دا د زیاتې اندېښنې او محکومیت وړ ده. دغه موضوع د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل کیږي او د تیر په سیر به بیا هم خلک قرباني شي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د نوي لمریز کال په لومړیو درې ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې خونړیو حملو ګڼو خلکو ته مرګ شوبله واړوله. د هلمند په مرکز لخکرګا کې د شنبې په سهار د بزګر د میلې د مراسمو پر مهال په یو ورزشي لوبغالي کې 214 وشوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښې کې درې تنه وژل شوي او یو دیرش نور ټپیان دي چې زیاتره ملکي وګړي دي. دا شند کندوز ولایتي شورا یو شمیر غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه ولایت په ګلتیپی ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د تیر شپې په هوایي حمله کې د شپږو ماشومانو او دریو ښځو په ګډون 12 تنه وژل شوي دي. د دې ترڅنګ د نوي کال په لومړۍ ورځ هم د کابل ښار کارتي سخي ته نږدې په دریو چاودنو کې شپږ تنه وژل شول او درویش نور ټپیان شول. د نوي لمریز کال په لومړیو درې ورځو کې ملکي وګړو ته اوښتې مرګ شوبلې خلک هم زیات اندېښمن کړي او دوی وایي چې له هرې ممکنې لارې باید د جګړې او ملکي وګړو ته د مرګ شوبلې د اوښتو مخه ونیول شي. دوه تنو کابل ښاریانو په دې راز ازادي راډیو ته داسې ویل.
ایمان محمد یونسی او تن دکانداران نه کوي نه ستیم موږ غوښتنه دا دی وطن کې آرامي راشي او خلک پر آرامي ژوند وکړي.
مخانګل سم از ولایت کابل خاص مایي از کنه می جنگ بس کنه.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په 1990 مریض کال کې ملکی وګړو ته اوخت مرګ شوبله په 1300 کلونو کې بیساری غنلې ویل دي چې د ملکی وګړو د مرګ شوبله شمیر 3000 و چې 920 ماشومان دي. طالبانو د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د دغې اندېښنې په اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي چې د ملکي وګړو خوندیتوب دوی ته لومړیتوب لري. افغان چارواکو په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غنی په تیر کال کې د ملکي وګړو د مرګ شوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی دی چې باید مخنیوی وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی وایي چې ټول امنیتي ځواکونو ته لارښوونه شوې ده چې د عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو ژوند ته پام وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په هم اجمل اندرته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په هڅو یوه تبصره خبره کړې. دا تبصره چې د مایکل روبین په نوم لیکوال لیکلې سرلیک دی، زلمی خلیلزاد چلند تر دې چې د افغانستان د وایسرای په توګه عمل وکړي هم بد دی. لیکوال د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب وروستیو نیوکو ته اشاره کړې. وایي کله چې د دې خبرو وروسته خلیلزاد بیرته واشنگتن ته ستون شو، نو دا نیوکې رد کړې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي، په بهرنیو چارو کې د هند د دولت له وزیر او د ناروې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره لیدنې وکړې. نوموړي همدارنګه په واشنگتن کې د پاکستان او برتانیا له سفیرانو سره وکتل او له دوی سره هم د سولې پر روانې معاملې خبرې وکړې. د لیکوال په وینا خو نوموړي تر اوسه پورې د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غني ته د هغه شپنو په اړه معلومات نه دي ورکړي چې له طالبانو سره یې کړي. لیکوال زیاتوي د زلمی خلیلزاد لپاره دا چې د افغانستان حکومت ځینو اقداماتو او تعهداتو ته ژمن کړي، د دې هیواد د اساسي قانون ځینې مادې یوې خواته کړي او یاده چې ښایي د دې هیواد د ولسمشرۍ انتخابات وځنډوي، همداسې څه دي لکه څوک چې د وایسرای په توګه عمل کوي. لیکوال وړاندې زیاتوي د افغانستان د منتخب حکومت یوې خواته کول او د طالبانو سره د شو خبرو په جزئیاتو یې نه خبرول داسې څه دي لکه خلیلزاد چې طالبانو ته بریا ورکوي. د یادونې وړ ده چې زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د وروستي پړاو خبرو وروسته ویلي وو غواړي په واشنگتن کې د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو نړیوالو لورو له استازو سره سلا مشورې وکړي. نوموړي په دې لړ کې پر هغه نړیوالو استازو سربیره چې د لیکنې لیکوال یاد کړي، دغلته د روسیې، چین او اروپایي ټولنې له استازو سره هم کتلي او همدارنګه یې په واشنگتن کې د افغانستان له سفیر سره هم لیدنه درلوده. نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانستان د ښځو په اندېښنو یوه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې لیکوال په نیویارک پوهنتون کې د افغانستان د چارو د کارپو بارنټ روبین له قوله وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي جوړجاړی د دې هیواد د کړکیچ د هواري لپاره یوازینی ځواب دی. نوموړی زیاتوي طالبان به لرې نه شي، خو که چیرې امریکا په تدریجي توګه د افغانستان څخه ووځي نو دا به ډاډمنه شي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ پاتې کیږي. دا بارنټ روبین په وینا داسې فکر هم سم نه دی چې امریکا به تل افغانان له خپلو افغانانو ساتي. د نیویارک ټایمز په دې لیکنه کې د بارنټ روبین له قوله زیاته شوې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره بهترینه مبارزه داسې توده جګړه نه ده چې د سلګونو کسانو په مرګ تمامه شي. خو د دې لیکنې لیکواله بیا په پای کې وایي واقعیت دی چې د افغانستان ښځې له اوږدې مودې د سولې په لټه دي، خو د طالبانو ماضي دوی اندېښمنې کړي. د لیکوال په وینا افغان ښځې په دې باور دي چې د امریکا متحده ایالات هم د نورو پیاوړو قدرتونو په څیر له دوی سره تر هغې ملتیا کوي چې خپله اړتیا یې وي، او کله چې یې دا اړتیا نه وي دوی هم داسې پرېږدي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. لشکرګاه د پرونیو دوه چاودنو د مړو او ټپیانو شمیر څلورو ته رسېدلی دی. د مړو شمیر البته د لشکرګاه په کرزي لوبغالي کې د شنبې د ورځې د چاودنو هدف د هلمند والي و چې ژوندی ترې وتلی دی. زموږ همکار الیاس دایی د لشکرګاه د چاودنو په اړه د هلمند له والي تورن جنرال محمد یاسین سره مرکه کړې ده او لومړی د مرجوب لپاره معلومات ترې پوښتلي.
تاسو ولیدل چې د بازګر ورځو او بازګرانو خپل د ورځ المانزه د میلې په خاطر راغلی وو. د دې ترڅنګ ولسونه هم راغلي وو چې د خپل د بازګرانو حاصلات او هغه کم دستاوردونه چې دي درلوده هغه وګوري او بلاخره یو بازاربي هم وشي. نو دشمنان د وطن نو هیڅکله نه پرېږدي چې افغانستان خپل پښو درېږي، او د دې ترڅنګ زموږ زمیندارانو کولی شي بازار ځان ته پیدا کړي. دا ظالم وحشي او بزدل انسانانو وکولی شو چې په شکل د اشکالو دوه عدد بمونه په داخل د پروګرام کې دننه کړي او دې ته انفجار ورکړي، چې په انفجار په نتیجه کې آخري ارقام چې زموږ لاسته راغی 15 نفر زخمیان دي، چې په 15 کې 15 سطحي و دوباره اخراج شوي او 10 نفر اوس هم تر تداوی لاندې دي، خو انشاءالله د خطراتو نه بچ دی. او درې نفر شهیدانو، مګم یو نفر بلم د ټپونو د لاسه سا ورکړه، چې جمن څلور نفر شهیدان دي چې اکثره په دې حادثه کې ملکی وګړي دي. فقط یو کس زمونږ د اقتصاد رئیس ځوان او تعلیم یافته ځوان چې بیا هم زمونږ جامعې ته یو غټ ضرر و محمد خان نصرت په شهادت ورسید.
نو تر دې دمه چې اوس ما ته دا مرکه کوم، څه سوي دي اجرات؟ څوک نیول سوي دي په دې تور؟ څوک څه نیول سوي دي؟ څوک دي غفلت چا کړی دی؟
د غفلت پکله باید ووایم چې هیات ډیر قوي هیات د سارنوالي د ملي امنیت د امنیت قمندانۍ هم دارنګ د ملي اردو او خپل د ولایت په سطح ترتیب سوی او دوی ته مشخص ما وظیفه ورکړه تر څو عام جانبه دا موضوع بررسی کړي چې څنګه وکولای شو دشمن په دغه سې یو تدابیري پروګرام کې داخل او بلاخره خپل عمل ته ځان ورسوي.
د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسینو.
آزادی خبری مجله اوري.
یو شمیر افغانزده کوونکي د کتابونو له کمواله شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ښوونځیو کتابونه په غیر قانوني ډول په بازار کې پلورل کیږي. د دې موضوع تفصیل د فیروزي عزیزي په راپور کې واوري.
دا او په میلیونونو نور ماشومان د زده کړو په هدف د ښوونځیو په لور روان شول، خو ډیری د ښوونځي کتابونه نه لري.
زما نوم شامله ده، زه د لیسې علي الفت مکتب کې یم. اول صنف مې ویلي، دوم صنف ته کامیاب شوم. اول صنف کتابونه مې خپله اخیستې، دوم صنف کتابونه خپله اخیستې.
د سالوش که مکتب برمه کتاب ندادم، چې د صنف اولم خودم کتابګوره خریدم، د صنف دومم.
خو هغه زده کوونکو ته چې د پوهنې وزارت له لوري کتابونه رسیدلي هم دي، کورنۍ وایي چې کتابونه زړه شوي او د استفادې وړ نه دي. دوی په دې برخه کې د پوهنې وزارت جدي پاملرنه غواړي. د دغه کورنۍ لډلې محمد عارف او نور محمد آزادی رډو ته وویل،
زه دلته د ووم ټولګي کتابونه اخلم. هغه کتابونه چې ښوونځي کې هم وي شي خراب سوي وي، د ویلو نه وي، لس پاڼې وي، شل نورې نه. هر کال مې ماشومانو ته کتابونه اخلم. همدا چې هر کال زده کوونکي په خپله کتابونه پیری، باید دا خبره تر چارواکو ورسیږي. دوی خو تل وایي چې ټول ماشومانو ته کتابونه رسوي.
دا ځای د کابل نسبتا ګڼه ګوڼه سیمه، یعنی د پل باغ عمومي اړوند سیمه ده، چې له سلو زیات د کتابونو د پلورلو کراچۍ او غرفې پکې موجودې دي. هغه کتابونه چې زده کوونکي یې باید له ښوونځیو په وړیا ډول ترلاسه کړي، دلته په ناقانونه ډول پلورل کیږي. د دغه کتاب پلورونکو له ډلې یو کس د نوم نه اخیستو په شرط آزادی راډیو ته وویل،
څو ځله د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤل راغی، کتابونه یې وکتل او ویل دا سمه ده چې دا غیر قانوني کار دی، خو دا زموږ سره د کتابونو د رسولو په برخه کې مرسته ده. دلته په ډیرو مارکیټونو کې د ښوونځیو کتابونه پلورل کیږي. د ځینو ښوونځیو ښوونکي او تحویلداران یې د دوکانونو ته راوړي او په کمه بیه دلته پلوري.
له دې سره د پوهنې وزارت مرستیال محمد ابراهیم شینواری هم آزادی راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې د پوهنې وزارت چاپ ښوونیز کتابونه په ناقانونه ډول په بازار کې پلورل کیږي، او په خبره یې تر اوسه د دغې چارې د مخنیوي په هدف کوم میکانیزم نه دی جوړ شوی.
له بلې خوا په فراه ولایت کې د عنابو حاصلات دوه برابره شوي دي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په 3600 تنه عناب شوي دي. په دې اړه له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
سږ کال په فراه کې 3600 ټنه د عناب حاصلات راټول شوي. د تیر کال په پرتلې حاصلات دوه برابره زیاتوالی شوي. د فراه والی محمد شهیب ثابت وایي چې په دغه ولایت کې 1800 هکتار ځمکه د عناب باغونه جوړ شوي چې بڼوال د حاصلاتو په ترلاسه کولو سلګونه میلیونه افغانۍ ګټه کړې ده. هغه زیاتوي چې د فراه ډېره برخه عناب د هیواد نورو ولایتونو ته صادر شوي او هڅه کیږي چې د هیواد بهر ته هم صادر شي.
عناب تقریبا 1200 هکتار ځمکه فعلا د عناب د باغونه دي. عناب د باغونه د کوشش لاندې راغلي دي چې پروس کال موږ تقریبا 1800 ټنه عناب درلودل، او سږ کال مو د عنابو حاصل 3600 ټن ته رسېږي، یعنې یو پر دوه چنده باندې زموږ عناب سږ کال حاصل ډېر ښه ورکړی.
په همدې حال کې د فراه ولایت د عناب پلورونکي او بڼوال په دې ولایت کې د عنابو حاصلاتو زیاتوالی مني، خو د روانو چارواکو څخه د عناب او نورو کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. د دوی په خبره باید په دې برخه کې جدي کار وشي او د فراه عنابو ته په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وشي.
افغانستان د عناب هم پیدا نه میشه. آب و هوای فراه بسیار عالیه. باید بلیزی عناب فراه سرمایه گذاری شه. ای عناب فراه په 100 اروپا متانیه.
فراه عناب ډیر ښه عناب دی. فراه ډیر ښه هوا ده، او د فراه عناب ډیر د فراه د افغانستان په سطحه ډیر ښه عناب دی، او چې موږ خواهش ده چې د فراه عناب په خارج ته صادر کړو.
ولسمشر مولا شفیع د خپل سفر په مهال چې فراه ته راغلی وویل چې اروپایي هیوادونه د فراه ولایت عنابو او د دغه ولایت سپینو دانو لرونکو انارو رانیولو ته لیواله دي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هرکلی وکړ چې په سوریه کې د وروستی کلی هم د اسلامي دولت یادایش د وسلوالو له لاسه وتلی دی. د سوریې په باغوس کلی کې د دې ډلې ماته پرون اعلان شوه. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي، موږ به د خپلو شریکانو او متحدانو سره کار کوو څو دا افراطي ډله په بشپړ ډول ماته سي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت هم دا حرکت ستایلی دی. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا متحد ایالات ملاتړ کوي، د شنبې په ورځ وویل چې د باغوس کلی هم چې په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمه وه، بلاخره آزاده شوه. له دې سره د عراق په یو شمېر ولایتونو او په سوریه کې د اسلامي خلافت په نوم د افراطي کړۍ چې په 2014 میلادي کال کې جوړه شوې وه ماته بلل سوې ده. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو قومندان مظلوم عبدی د شنبې په ورځ د باغوس په کلي کې خبریالان ته وویل، موږ د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې په وروستۍ سیمه کې چې باغوس وه د هغوی ختم اعلانو. باغوس د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې پرته سیمه ده. په باغوس کې د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو پرون د خپلو 11,000 ملګرو چې د داعش پر ضد په مبارزه کې وژل سوي د درناوي لپاره پوځي پریډ وکړ. په دې مراسمو کې پرون د موسیقي یوې ډلې د امریکا ملي سرود وژغوه. د رپورټونو پر اساس د روسیې په مرکزي سیمه کې په ودشته کې چې د سوریه پوځ محاصره کړي، لا هم د داعش یو شمېر وسوال پاتې دي. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفری د مارچ په 28 نیټه وویل چې د داعش ډلې واکمني لا نه ده ختمه شوې. هغه ادعا وکړه چې د سوریې حکومتي ځواکونه چې ایران او روسیه یې ملاتړ کوي، په حقیقت کې د داعش پر ضد جنګیږي، نه د امریکا متحد ایالات. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل، سره له دې چې د داعش ډلې په سوریه کې ماته خوړلې، لا هم ډېر کار پاتې دی چې دا ډله په بشپړ ډول محو شي. مایک پومپیو وویل، موږ به خپل کار ته ادامه ورکوو څو افراطي